اپ کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم دوستانو، د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې راتلونکي خبرونه تر شنه اسمان لاندې ته ځانګړې سوې ده چې وروسته به زما همکاران درته وړاندې کړي. د دې خبرونې د بحث وړ موضوع دا ده چې د سولې شورا نوې مشرتابه څه ډول عمل کوي او د سولې په راوستلو کې د دې شورا رول څه دی، او هم په دوهمه برخه کې به د معارف په برخه کې پر ستونزو بحث وسي چې ستونزې څه دي او څنګه حل کېدای شي. خو لومړی د تل په څیر خبرونه لرو. لومړی د مهمو خبرونو لنډیز. د کندوز امنیه قمندان وای د امام صاحب ولسوالۍ د عملیاتو په ترڅ کې څو تنه تاجکستاني، پاکستاني، ازبکستاني او چچني وګړي وژل شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال وای د ګاونډیو هیوادونو په اړه د افغان ولسمشر د وروستي دریځ ملاتړ کوي، او د ترکیې ولسمشر هغه تورونه رد کړی چې ګواکې قطر د تروریزم ملاتړ کوي. د خبرونو تفصیل. د کندوز امنیه قمندان وای د امام صاحب ولسوالۍ د عملیاتو په ترڅ کې څو تنه تاجکستاني، پاکستاني، ازبکستاني او چچني وګړي وژل شوي دي. عبدالحمید حمید له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دغه کسان تیر شپه د عملیاتو پر مهال وژل شو. د وی نتن وزیرستاني تورستان د توپچی په دزو وژل شو. د ازبکستان په جندلا پورې اړوند کسان او هم تاجکستاني او چچنیان وژل شوي دي. شغلی حمید اته وژل سو شمیریت نکړ. افغان امنیتي ځواکونو د کندوز د خوند ولسوالۍ یعنی امام صاحب ترویونه عملیات ورسته له طالبانو تصفیه کړه. د عملیاتو پر مهال د سیمې ډیری اوسیدونکو له خپل کورونو وتلي او نږدې سیمو ته کډه شوې دي. بلخوا د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې غیر مسؤول وسلوالو د یوې کورنۍ څلور غړي ووژل. د خانابات ولسوال حیات الله امیری نن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه 11:30 بجې سوې وه چې دوه ماشومان پکښې ټپیان سوي هم دي. ښاغلی حیات الله وایي پیښه د شخصي دښمنۍ له کبله سوې ده. په وژل سوي کې ښځې او ماشومان شامل دي. خانابات د کندوز له هغو ولسوالیو څخه دی چې د غیر مسؤول وسلوالو شمېر پکښې ډېر ښودل کېږي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال وای د ګاونډیو هیوادونو په اړه د افغان ولسمشر د وروستي دریځ ملاتړ کوي. آصف صدیقي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ولسمشر دغې پالیسۍ ځینې هیوادونه له انزوا سره مخامخ کړي دي.
د ولسمشر کوم دریځ نیولی دی همسایه ملتونو په رابطه باندې، بیا خاصه موږ پاکستان نه دی، ټول ملت د افغانستان ملت هغه ملاتړ کوي، او دې په څنګ کې کوم خارجي پالیسي چې د ولسمشر ده د افغانانو لپاره قناعت وړ ده. یعنی واقعا خارجي پالیسي چې کوم ورسره اختیار کړی ده، حتی چې موږ یو نیم همسایه ملکونه انزوا ته برابر کړی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره ورځ د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د شانګهای د همکاري سازمان د غونډې په څنډو کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. افغان حکومت وایي د پاکستان له صدر اعظم سره ښاغلی غنی په دې خبرو کې دا پیغام ورکړ چې که پاکستان له تروریزم سره جدي مبارزه ونه کړي، له بد برخلیک سره به مخامخ شي. او د پکتیا په مرکز ګردیز کې تیر شپه د یو څارنوال په ګډون درې تنه په ډزو وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د پکتیا ولایت رسنیو دفتر د دې خبرې پخلی کړی او وایي دغه کسان د نامعلومو وسلوالو لخوا د تراوی لمانځه پر مهال په ډزو وژل شوه. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د وتر دې مهاله د افغانستان خبرونه اوس هم څو نړیوال خبرونه درته لرو. زموږ خلاص ازادي راډیو اوري. د ترکیې ولسمشر هغه تورونه رد کړی چې ګواکې قطر د تروریزم ملاتړ کوي. رجب طیب اردوغان دغه راز د فارس خلیج پر دغه هیواد د عرب ګاونډیو لخوا د اقتصادي بندیزو ختمولو غوښتنه کړې ده. ولسمشر اردوغان په استانبول کې وویل چې داسې څه نه دي لیدلي چې وشي قطر د تروریزم ملاتړ کړی وي. ښاغلی اردوغان زیاتوي دوی د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر ټیلرسن د قطر د وضعیت آرامولو او بندیزونو د کمولو خبره کړې ده. خو زه وایم چې بندیزونه باید په بشپړ ډول لیرې سي. د ورونو ترمنځ باید داسې ونه سي. سعودي عربستان، بحرین، عربي متحده امارات، مصر او څو نور عربي هیوادونو له قطر سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. دغه هیوادونه ادعا کوي چې دوحه له تروریستانو سره اړیکې لري او توندلارې ډلې تمویلوي، خو قطر دا ادعا ردوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ مخکې تر دې چې په جرمني کې د جولای په میاشت کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې برخه واخلي، پولنډ ته ولاړ سي. سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیې کې وویل چې دا سفر د دې څرګندونه کوي چې پولنډ په اروپا کې د امریکا یو له نږدې ملاتړو څخه دی، او همدارس د امریکا حکومت د ناټو ګډې دفاعي پیاوړتیا ته لومړیتوب ورکوي. ولسمشر ټرمپ د پولنډ د سفر پر مهال وینا وکړي، او دی به د جولای په شپږمه او اوومه د مرکزي، ختیځې او جنوبي اروپا د یو شمېر هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا جی شل د مشرانو غونډه بیا د جولای په اوومه او اتمه نیټه په هامبورګ کې ده. او د امریکا متحده ایالاتو پرون د هغه کس په اړه اندېښنه وښوده چې د بیلاروس د چارواکو لخوا روسیې ته واستول سو. وړاندې د هغه په اړه خبرداری ورکړل سوی و چې شاید د چچن چارواکو لخوا وځورول سي او یا ووژل سي. مراد امیرف چې د چچن وګړی دی او د رسمي هنرونو یو پخوانی اتل دی، وایي چې په 2013 کال کې د پولیسو لخوا ځورول سوی و. نوموړی د د موندلو لپاره د چچن د پولیسو د عملیاتو له کبله وتښتید او د جون پر اوومه بیلاروس ته ولاړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان هیتر نورت ویلی چې د مراد د سلامتی له کبله ډیر اندېښمن دی. دا وتر دی مالا د افغانستان سیمې یو نړۍ مهم خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، زما اسم څاروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشناس باندې لاندې خبرونه کې ومني. د ازادي رادیو د نن ورځې په دې خبرونه کې په دوه موضوعاتو خبرې کوو. د افغانستان ولسمشر تیرونې کریم خلیلی د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه وټاکه. د سولې عالی شورا د پخوانی جهادي مشر پیر سید احمد ګیلانی لمړي نیورسته مشر نه درلود. سره لدی چې دا شورا د سولې مخامخ خبرو ته د طالبانو په چمتو کولو کې تر اوسه بریالي شوې نه ده، خو مشرتابه ته د یوې مهمې او حساسې چوکۍ په سترګه کتل شوې دي. شایي له همدې کبله د دې شورا مشران په ځنډ او له ډیرو مشورو وروسته ټاکل شوې دي. کریم خلیلی د حامد کرزی د ولسمشرۍ په دواړو دورو کې دوهم مرستیال ولسمشر و. په دې خبرونه کې د سولې د شورا پر مواصریت، د شورا د مشر د رول او د سولې د شورا د ستونزو په تیره بیا په دې چې ولې د شورا تر اوسه پورې نه ده توانېدلې چې د دولت وسلوال مخالفان د سولې خبرو ته حاضر کړي بحث کوو. د خبرونې په دوهم ساعت کې د ښوونکو، ښوونځیو او زده کوونکو پر ستونزو ژغیږو.
تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما در قسمت اول مولوی صاحب عبدالخبیر اوچکون معاون شورای عالی اصول هستند که به استودیو تشریف آوردن. خوش آمدین آقای اوچکون به برنامه.
تشکر، سلامت باشین. سلامای ما را شما قبول بکنین.
تشکر صاحب. همچنان کوشش میکنیم که از طریق تلفن با آقای احمد فرزان رئیس روابط استراتژیک دارالانشای شورای عالی صلح هم تماس برقرار نماییم. همچنان با آقای عباسین بریال ژورنالیست و صاحب نظر.
بله، لدوی سر به هم تماس و نیست، تماسم بلکه نیول شوی ده. پول ملمانو تا هر کلای وی لمره شاخلای اتخون که تاسی ده سولی ده شورا ده نوی بشرتا با پر ارتباط مشاوری دون کتا ویست. ستاسی په نظر په کوم اصول یا کوم اساسات ده نوی مشر پتاکلو که په نظر که نیول شوی ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا اجازه بفرمایید به جناب شما و جناب نظر صاحب از طریق برنامه شما به تمام شنوندگان برنامه خوب شما سلام و عرض ادب داشته باشم و از خدای تبارک و تعالی قبولی طاعات عبادات همه امت مسلم، خصوصا مردم متدین مسلمان افغانستان را استدعا بکنم و درود بپرسیم بر روان شهدای راه آزادی و حق افغانستان، مخصوصا شهدای حادثه های چند روز قبل، و بر بازماندگان از اینا صبر جمیل از خدای متعال تمنا بکنم. البته مردم شریف افغانستان به استحضار دارن که تقریبا یک سال و سی ماه میشه رهبری شورای عالی صلح جدید از طرف رئیس جمهور محمد اشرف غنی به اصطلاح انتخاب شدن. در طول یک سال گذشته به حمد الله توفیق حاصل کردن شورای عالی صلح جدید که با جنای حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار یک مذاکرات طولانی را آغاز بکنه و یک تجربه خوبی بود و الحمدلله با موافقت انجامید و ما در حال تطبیق مواد موافقتنامه ای که با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به اصطلاح امضا کرده بودیم هستیم و همچنان شورای عالی صلح جدید به اصطلاح یک استراتژی بسیار خوبی را که از همه طرف غنی هست و افکار نهادهای مختلف افغانستان در گرفته شده در او گرفته شده و قابل هضم برای هر دو طرف می باشه که به زودی انشاءالله روگشایی خواهد شد. البته مردم شریف افغانستان و جناب شما به استعذار دارین که ما متاسفانه در خلال گفتگو با شاخه حزب اسلامی بر رهبری انجینر گلبدین حکمتیار مرحوم پیر سید احمد گیلانی رحمه الله را از دست دادیم که دارفانی را ودا گفتند، رویشان شاد باشه و خیلی آدم مؤثر بود، عالم دین بود و یک شخصیت معتدل بود و در روند پروسه صلح با حزب اسلامی بسیار نقش اساسی را بازی کرد و متاسفانه او روزی که به اصطلاح ما جشن گرفتیم آمدن آقای حکمتیار را و او روز به اصطلاح مرگ برشان مجال ندادن، خداوند جنت مکان بگردانم. در مورد معیارهای رئیس شورای عالی صلح همچنان که از نامش پیدا هست یک پست بسیار حساس است و از ابعاد مختلف باید به این پست نظراندازی شده باشه و به خاطر از اینکه تایپای مختلف در جامعه هست باید دید و بینش اونها را ما در نظر گرفته باشیم و در اواخر مردم شریف افغانستان شنیدن که جناب محمد کریم خلیلی که یک شخص مجاهد، آدم به اصطلاح پرکار، آدم دانشمند و آدمی که به اصطلاح میتونه مدیریت خوب کنه و در عین حال قابل قبول بر همه نهادهای مختلف جامعه باشه، این رئیس جمهور به اصطلاح فرمان دادن و از رئیس جمهور هم تشکر میکنیم که شورای عالی صلح در یک بی‌سرنوشتی به سر میبرد با انتصاب محترم محمد کریم خلیلی به عنوان رئیس شورای عالی صلح یک بار دیگه این شورای عالی صلح قوت بگیره و در راستای تامین صلح و امنیت و صلح و ثبات در افغانستان قدم‌های خوبی را برداره.
درست مننه کروادان.
بله، محترم آقای احمد فرزان رئیس روابط استراتژیک در انشای شورای عالی صلح به برنامه خوش آمدین. ان شاء الله صدا ما را میشنوین. خب شما چی اظهار نظر میکنین در مورد انتخاب رهبری جدید شورای عالی صلح؟ صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم. به سلام و احترام پر وړاندې کول سره تاسو ته ډیر معزز و میلمانو ته او قدرمن و اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، د ملي وحدت حکومت مشرتابه هم د انتخاباتي مبارزات پر مهال او هم له هغه څخه وروسته دا ژمنه کړې وه چې سولې ته به په خپل کارونو کې اولویت او اولیت ورکوي او دا یو ملي دایره ده. د دې لپاره به هم په ملي کچه او هم په منطقوي او بین المللي کچه باندې په ډېر جدیت باندې کار کوي. البته په زمن کې د سیالي شورا او د سولې د پروسې لپاره خاص اصلاحات هم په کار و باید عمل ته شي، په داسې توګه باندې چې هم د افغانستان خلکو ته د منلو وړ واوسي او هم نړیوالو ټولنې ته په خاص توګه تمویل کوونکو هېوادونو ته چې وی په دې برخه کې مرسته کوي. تر اوسه پورې بدبختانه یوه د سولې په برخه کې یو واضح ملي ستراتیژي موجوده نه وه چې هغوی په دې باندې ډېر کار وسو. خپله جلاتمام جمهور رئیس هم خپله د سولې په ستراتیژي باندې کار وکړي او یو کاري ټیم په دې باندې چې هغه تقریبا تکمیل سوه د ملي ستراتیژي او د سولې په دې ستراتیژي کې د سولې عالي شورا مسؤلیتونه او د هغوی کاري چوکاټ او همدارنګه د افغانستان د دولت او حکومتي دستګاه او د ملي کچې باندې هم مسؤلیتونه د خلکو او د افغانستان د ملي مشرانو سیاسینو وظیفې شوي دي. په دې برخه کې عملا هم ځینې اقدامات اوس کولکاتا یاد دي مرحوم پیر صاحب خدای دې غرق رحمت او ګرځي هغه روحاني او یو جهادي شخصیت او یو موثبین شخصیت او همیشه په ټول خپل عمر کې د سوریا او د روحي جوړي او د خپلې لپاره کار کړیو. هغه د دې شورا پر اساس کې وګمار رسو او هغه یو ډیر ښه نتیجه هم ورکړ چې د افغانستان د اسلامي سره د سوري مذاکرات په ډیر بریالیتوب سره ترسره شول او هغه کامیاب شول. او په دې کې د سوري عالي شورا د مشرتابه او د نوي رهبري چې جناب معاون صاحب هم نن مشرف وبات کې ګډون لري د هغوی هڅې او د هغوی تلاشونه او کوښښونه هم د پام وړ دي. د دار انشا په کچه کې هم چې اجرایوي برخه ده د سولې د پروسې اجرایوي دار انشا د اقدام مجدد لپاره د هغه لپاره نوی رئیس ډاکټر صاحب اکرم خپلواک په دې وروستي کې وټاکل شو چې په هغه برخه کې هم خاص اصلاحات ځینې رامنځته شوي دي او ځینې تر کار لاندې دي. په ملي کچه باندې هم د ملت د مختلفو اقشارو سره مباحثات او مشورې جریان لري او یو خاص کاري چوکاټ په پام کې نیول شوی دی ترڅو چې ملت بسیسي او دغه ملي داعیا د ملت له منځ څخه په یو ډېر قوت باندې رامطرح شي. د دې تر څنګ په منطقوي کچه هم او په بین المللي کچه هم حکومت خاص اقدامات ترسره کړي دي چې د کابل پروسه هم د همدغسې یو منطقوي او بین المللي اجماع په نتیجه کې رامنځته شوې ده او تقریبا یو توافق د افغانستان د سولې او د جنګ په اعتبار باندې رامنځته شوی دی او یو حمایت موجود دی.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه فرزان صاحب. ژورنالیست او صاحب نظر عباسین بریال هم د ټلیفون له لارې را سره دی. بریال صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. مخکې تر دې چې په دې خبرې وکړئ چې د سولې د شورا اقدامات څنګه دي، تاسو څنګه ارزوئ هغه اقدامات چې مخکې ښاغلی فرزان او همداراز مولوي صاحب اوچقون ورته اشاره وکړه، لومړی په دې اړه که خپل نظر څرګند کړئ چې د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه د خلیلي د ټاکلو په اړه ستاسو نظر څه دی؟ د په باره کې دوه ډوله خبرې کیږي، وایي چې یو معتدل شخصیت دی، خو په عین حال کې ځینې خلک داسې وایي چې باید د سولې شورا یو داسې کس وي چې بې طرفه وي او طالبانو ته هم د منلو وړ وي. آیا فکر کوي چې دی باید د طالبانو لپاره چې د افغانستان د حکومت اصلي وسلوال مخالفان دي هغوی ته به د منلو وړ وي او که نه؟
سلامونه وړاندې کوم قدرمنو اورېدونکو ته، قربانو ته او مېلمنو ته. مخکې تر دې چې د خلیلي صاحب په معاصریت خبرې وشي، دا ډېره زیات مهمه ده چې له بده مرغه دغه موقف ته معمولا د یو مصلحت په اساس کسان راځي. که د دې دپاره یو سلسله معیارونه وضع شوي وای چې څوک کولی شي چې دا شورا په ښه شکل رهبري کړي او تاثیرات ولرلی شي، طالبانو سره د نورو وسلوالو مخالفو ډلو سره یوه شریکه ده، د مباحثې ژبه ولرلی شي او بیکګراوند د هغوی ډېر زیات په دې کې اهمیت لري، پخوانۍ د جرګو مرکو خلک واوسېږي، دا به ډېر زیات نقش ولري. اما متاسفانه په افغانستان کې یوه لویه ستونزه دا ده چې ځینې نهادونه د سولې د شورا په شمول جوړ شوي دي چې یو تعداد کسان د تطمیع په ډول تر څو په سیاست کې حکومت ته ډېر مزاحمت ونه کوي هغه په دغه سیوځای کې ځای کېدای شوي دي. دغه ډول په دغه امتیازونو یو سلسله خلک راضي ساتل کېږي تر څو هغه د انتخاباتي کمپونو چې یوه دوره د انتخاباتو یې تېره یو بله را روانه وي، د هغې دپاره یې ځان سره وساتلی شي او یو قسم د تقسیماتو رنګ ولري. دغه اړخ ته که څوک وګوري ډېر زیات معاصریت هغه سې نشي لرلی لکه څنګه چې توقع کېږي. راځئ د دغه زاویې نه ورته وګورو چې تر خلیلي صاحب مناسب څومره نور کسان په افغانستان کې شته وو چې هغه د سولې په برخه کې معاصر واقع کېدلی شي. خلیلي صاحب یو د هغه جملې خلکو نه دی چې د دې طالبانو پر وړاندې باندې په ډېرو مواردو کې دا یو قومي موقف غوره کړی دی او ډېر په شدت سره، مثلا دا یو اتفاق کړی و په بیسودو کې خیمه وهلې وه د کوچیانو او د سیمه ایزو خلکو هزاره وګړو ترمنځ، یو څه د ځمکو او جایدادونو او مالچرونو پر سر لانجې وې. دی غلطه ناست وو او خپله خیمه والې یوه تحصول یې کړی وو او حکومت ته او هغه موقف یې ده چې وو هغه یې ټول د تر سوال لاندې وړي وو. دې په ځای چې دا د یو مشر او سنجیده نخبه په توګه د افغانستان عمل وکړي، دی په یو موقف کې واقع شوی وو. دغه ډول د طالبانو په برخه کې هم داسې تصور کېږي چې خلیلي صاحب ډېر وخت شخصي او قومي تمایلات لري نسبت ودې ته چې دغه مسایلو ته د افغانستان د ملي زاوی څخه وګوري دا یو د اندېښنې خبره ده. بل مسله دا ده چې دغه سي جوړښتونه لکه د سولې شورا چې د تمه کې راځي د ولسمشر غني په وخت کې به دي کې شدید اصلاحات رامنځته شي، دا د سمبولیک نقش څخه یو ملي او د جرګو مرکو نقش ته انتقال شي، مصلح خلک فکر رامنځته شي چې د افغانستان د پاره خلیت ولري. مګر دا د امتیازات او معاشونو او تطبیع یو نهاد و چې دې ډېر دغه خلک رامنځته شوي وو. صلاحیتونه یې ډېر زیات مهم دي. کله چې یو داسې څوک هلته یو تیرا دغسې اشخاص مقرریږي چې یوازې هغوی دلته خوله پټه شي او د حکومت انتقاد ونه کوی شي
هغوی را شي. بله تشکر بریال صاحب. بله بازم به تن موقعیم یک ساعت داریم، یک کم اکه دیالوگ شد وردی که شنونده های عزیزم در نظر بگیریم. خب بعض انتقادات اوچکون صاحب شما اگر جواب بتین بد نمیشه. سابقا ما شما این موضوع رو زیاد صحبت کردیم، حتی سوالات تره شد کسایی که در شورای صلح بستلا هستن اینا باید بیخی بی‌طرف باشن، یعنی ده هیچ یک طرف باید نباشن، یعنی از کسای همتون مولوی صاحبا باشن که ده یک حزب ده یک سازمان ده یک طرف که قبلا با هم جنگ کردن نباشن. این یک نوع نظر است نه آقای ساربان؟ خب به هر حال اگر در این مورد یک نظر ارائه میکنین بسیار خوب. ما باز متعاقب از یک سوال دیگه هم دارم اگر خلاصه جوابتون آقای اوچخون.
بله من امیر خلاصه میخوایم عرض بکنیم. ما بریال صاحب سلام عرض ادب تقدیم میکنم. در مورد پروسه صلح یا شورای عالی صلح یک نهاد ملی باشه و مستقل باشه، باور همه مردم افغانستان و جانب مقابل امیس که یک نهاد ملی باشه، بی‌طرف باشه. شما ملاحظه فرمایید که جناب محمد کریم خلیلی دو بار در دو دوره ریاست جمهوری جناب آقای کرزای با عنوان معاون رئیس جمهور به اصطلاح وظیفه اجرا کرده و در عین حال در مورد جنگ‌های تنظیمی اگر ما برگردیم به سال‌های دهه 70 ما هیچ کسی را به اصطلاح سراغش بالکل نداشته باشیم که به نحوی از آنها در یکی از طرف حقش نشده باشم. اما تا جایی که ما شناخت از جناب آقای خلیلی داریم، یک آدم معتدل و خصوصا تمام فکرش به آوردن صلح در افغانستان است و عاشق صلح است و در طول یک سال و چند ماهی که به عنوان معاون ارشد در شورای عالی صلح هم بودن، امی پروسه مذاکره با آقای حکمتیار هم تحت رهبری جناب مرحوم پیر و آقای خلیلی پیش رفته و ازی باید نباید این کار کرد. من فکر میکنم که در همین شرایط حساس جناب استاد کریم خلیلی میتوان که یک آدم مناسب بوده باشه از نظر مدیریت و از نظر که به اصلاح سلطنه
همی که شخصیت ها موضوع بحث نیست، موضوع بحث پرنسیب است. در پرنسیب به خاطر از اینکه به یک هدف برسیم، حتی از طرف حکومت باید کسه یعنی نباشه، هیچ کس نباشه، کسای باشه در افغانستان قلت نفر نیست، یعنی بتانن که میانجگری کنن. به هر حال ما یک موضوع دیگه رو میخوایم طرح بکنم که در این روزا آقای حکمتیار هم از یک اجماع ملی صحبت میکنن، یعنی از یک طرف یعنی بعضی پلان ها دارن. هم یک چند ثانیه صدایشان رو بشنیم با سوال طرح میکنیم. شب
مشت حکومت را رو آقا مکانی سر توفیر لیر اجالتا نور لوری چې په دولت کې شامل دی، له دولت بهر دی، د دولت تغییر غواړي یا دوام غواړي یا راضی دی یا اعتراض لري، موقت حکومت غواړي دی په ځای یا نور غوښتنې لري. دا ټول لوری په خپلو منځونو کې سره کښینی، دا ټول ملي مسائل ستر ستر ملي مسائل وڅېړي، د دې په شمول چې طالبانو سره به زموږ د سولې شرایط څه دا هم باید په دې مجمع کې وڅېړل شي. موږ غواړو چې بس د تصمیم یو مرجع پیدا کړو. نن یو تشه ده، دا خلا باید ډکه شي، دا سیستم باید بدل شي.
بله اوچکون سپ شنیدین چیزایی که آقای حکمتیار پیشنهاد میکنه باید از طرف شورای صلح پیشنهاد میشد، یکی. دوم البته به این موضوع ما از نقطه نظر مثبت اگر نگاه بکنیم هم یک موضوع ایجاد نمیشه که یک اداره یا یک شورای دیگی موازی به شورای شما ایجاد میشه، این خود به خود موقف شورای شما را ضعیف نمیسازه. یا دیگه بسیار سوالات از این مردم ایجاد میشه، خب چرا آقای حکمتیار که اینقدر پلانای خوب داره بستلا چرا اونا رئیس شورای صلح نشدن؟ از این قبیل مسائل سه اگر خلاصه در مورد اظهار نظر کنین خوش میشیم. بفرمایید.
البته مردم شریف افغانستان به سی اظهار دارن که در یک در جلال آباد و در لغمان جناب آقای انجینر حکمتیار که در اونجا صحبت میکردن و ما هم در اونجا حضور داشتم، یکی از چیزهایی که میگفتن اصرار میکردن که ما آمدیم به دولت، به حکومت میخواییم که به اصطلاح کمک کنیم به آوردن صلح، و امیدواری ما هم همیست که هر کسی که به قدر توان خودش میتواند در راستای تامین صلح و ثبات در افغانستان ممید واقع میشه، از او نه تنها شورای عالی صلح بلکه مردم افغانستان و دولت افغانستان استقبال میکنه. یعنی مسئله ممید واقع شدن و کمک کردن، همکاری کردن جناب آقای حکمتیار در پروسه صلح با طالبان یا مخالفین مسلحی که علیه نظام می جنگن به معنای ایجاد یک شورای جداگانه نخواهد بود. ای در چوکات شورای عالی صلح و در نظام کنونی افغانستان در چوکاتش ای پروسه صلح را ممید و کمک واقع خواهد شد. بنابراین از هر نهادی که ما در استراتژی هم چنانچه جناب فرزان صاحب اشاره کردن که مسئولیت تمام نهادهای مختلف، اشخاص مختلف، حتی خارجی ها در مورد پروسه صلح افغانستان در نظر گرفته شده، شما ملاحظه بفرماییم که جناب آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهور در حاشیه اجلاس شانگهای با رئیس جمهور چین و نواز شریف رئیس جمهور پاکستان دیدار داشتند. در این دیدار متمرکز روی آوردن پروسه صلح در افغانستان و منطقه صحبت کردند و به صراحت گفتند که صلح در افغانستان و منطقه صلح در جهان است. یعنی ما به اصطلاح افغانستان در خط مقدم مبارزه با تروریسم بین المللی قرار دارند و رئیس جمهور چین هم به صراحت گفتند که ما اجلاس چهار جانبه را میزبانی میکنیم و دوباره او اجلاس چهار جانبه ای که به اصطلاح میگفتند مؤثر واقع میشد زنده میشه، و همچنان دیالوگی که یا گفتگویی که جناب رئیس جمهور کشورمان با نواز شریف داشتن، آقای نواز شریف به صراحت گفتند شما در ادارات آقای جلمه خلیلزاد سابق سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان را هم شنیدین، امروز دنیا متوجه شده که مشکل منطقه و افغانستان از کجا نشأت میگیره و باید چه کار کرد، و همه معتقد به این هستند که تا در افغانستان یک صلح و ثبات به وجود نیاید، ما فکر نمی‌کنیم که دنیا فکر کنند به منطقه و به جهان صلح بیاید. و شما مسائل به اصطلاح تروریست‌ها را در هفته گذشته در لندن شاهد بودین و در تهران شاهد بودین و در بسا کشورهایی که به اصطلاح گمان میکردن که به سراغشان نمی آید، و شما شاهد بودین که تروریسم به اصطلاح مرز نمیشناسه و کدام کشوری را مسئول نمیمانه و هیچ گونه به اصطلاح چیز. از همین لحاظ من فکر میکنم که اظهارات جناب آقای انجینر حکمتیار در تبانی با عمو اظهاراتی هستند که اونا میخواستن در پروسه صلح افغانستان و منطقه ممید و همکار واقع شوند.
تشکر از خون صاحب محترم. آقای بریال، نظر شما را در مورد بیانات آقای حکمتیار و سوال خودم بگیریم که یک مسئله موازی ایجاد نمیشه، اگر از طریق شورای صلح پیش میرفتم شورای صلح قوی میشد، هم موقف حکومت قوی میشد، نظر شما را در مورد بگیریم سیم.
ببینین، ما از اول گفتم که صلاحیت ها بسیار مهم است و صلاحیت ها به اساس تقرر با اعتماد و میان میایه. اشخاصی که در شورای صلح میایه اگر حکومت تنها او را تطمیع نمی کرد و با بهانه با نام ازی بودن و با صلاحیت عمل می کردن، باز برای جریان های موازی یا نهادهای موازی ضرورت اصلا نبود. ببینین امی صحبت هایی که با حکمتیار شد و به نتیجهش او با نظام رو آورد، تمام کردیتش با رئیس جمهور و مشاور شورای امنیت افغانستان رفت، چرا که اینجا اصلا شورای صلح نقش واضحی نداشت و اگر می داشت این کردیت برش داده می شد و تشخیص می شد، در بین عوام هم یک در بین گروه های مخالفین هم یک اعتماد سازی می شد برای زمین شورا، برجسته تر می شد و دیگرها هم مراجعه می کردن، حتی صحبت های از او را قبول می کردن. در بین مخالفین هم یک تصور وجود دارند که این شورای صلح یک نهادی هست که سیمبولیک ساخته شده و آنقدر صلاحیت خواهی نداره و کسایی هست که خودشان خصمانه عمل میکنن. ما باور ازی هستیم که این نهاد اگر تقویه شوه، یک طرح بهتر بر از او ساخته شوه و با صلاحیت وارد صحنه و عمل شوه، نتایجش به مراتب بهترتر ازی هست که خود رئیس جمهور در این عرصه اقدام بکنه یا نهادهای دیگه ایجاد بشه.
در بله. ذات من فرزان صاحب اوس که بیرته دی سولید شورا ده مشارطه با موضوع تراشو لکه سنگه چی مخی شاقل عباسین هم مرته اشاره در لوده و ویلی چی دا دی شورا مشر باید یو داسې څوک داخل شوی وای چې هغه د دولت وسلوالو مخالفینو ته هم د قبول وړ وای. ویل کیږي چې د سولې د شورا مشران عموما دې ته په پام سره ټاکل کیږي چې په داخل د نظام کې ورسره له سولې سره د سولې له پروسې سره مخالفت ونشي. یعنی کله چې مشران ټاکل کیږي دا په نظر کې نه نیول کیږي چې دوی به طالبان خبرو ته حاضر کړی شي او که نه کړی شي، یا دوی به د طالبانو لپاره د منلو وړ وي، د منځګړو په توګه به ورته وګوري او که ونه ګوري، بلکې ډېره توجه دې ته کیږي چې په داخل کې د سولې له پروسې سره مخالفتونه کم کړي. په دې اړه څه وایست؟
کوری اول خبر خدا ده چې سوله یو ملي دایره ده. د افغانستان ټول ملت عام څه چې هغه چیرې اوسېږي، عام څه ټول اقشارو او د هر سمت او هر ژبې او هر مذهب ویونکي وایي افغانستان کې سوله غواړي او سوله یوازینی حل لار ګڼي. ټول نخبګان، ټول سیاسیون او ټول د افغانستان مشران د سولې د دایې ملاتړ کوي او دا موږ عملا وکتل کله چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او اسلامي د سوریې تفاهم نامه لاسلیک کېدل د افغانستان ټول سیاسیون د ولسمشر او جهاد ریاست شا ودرېدل او ټولو په یوه خوله د دې ملاتړ وکړي. یو ادرس د سولې مهم دی. طالبان د مذاکرات لپاره او د سولې لپاره ظاهرا یو سیاسي ادرس قطر کې پرانیست او د وخت حکومت له هغه څخه ملاتړ وکړي. په دې شرط کې هغوی باید د سولې مذاکرات ته غاړه کښېږدي او حاضر شي. د افغانستان حکومت یو طرف د جنګ دی. د افغانستان ټول ملت په حقیقت کې منځګړیتوب نقش ادا کوي او دا د سولې دعیا او د سولې غوښتنه راوړاندې کوي. اشخاص مهم نه دي. زه فکر کوم هر شخص په خپل ځای کې خپل تاثیر لري او خپل نقش او رول لري. که موږ د سولې ستراتیژي ته راسو، د مذاکراتو لپاره زمینه مساعدول، د مذاکراتو میز ته د طالبانو حاضرول، دا د افغانستان د حکومت وظیفه ده او دا د سیاسي دستګاه او د سیاسي د ډیپلوماتیکو دستګاهو کار دی چې هغوی هم په ملي سطحه باندې او هم په منطقوي او بین المللي سطحه باندې د سیاسي لارو چارو څخه د ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه یو زمینه او یو بستر هم آماده کی. اما د سولې د مذاکراتو عملا مختوړم د سولې د شورا کار دی او همدار کی موږ د اسلامي سره د سولې په مذاکراتو برخه کی د سولې د شورا دغه نقش ډیر په بریالیتوب سره ترسره کړی چې خپل مرحوم پیر صاحب او خپل جناب خلیلی صاحب چې من حیث ارشد معاونو او وچکون صاحب او نور ټول مشران د سولې د شورا هغوی دا مذاکرات په شتیر شه توګه باندې مخته یوړل. کله چې موږ د افغانستان حکومت له نهایت یو طرف ګڼو او هغه دلته د افغانستان د ملت رسمي ادرس دی، نو په کار ده چې ولسمشر د افغانستان ملي امنیت شورا او د افغانستان حکومت د هغوی تعهدات او د هغوی ژمنې او د هغوی غوښتنې او د هغوی خبرې چې باید د مقابل لور سره وکړي هغه طبعا باید نقش ولري او رول ولري. یوازې د یو ترمګړي ادرس نه شي کولی چې هر څه مخته یوسي په یوازې سر باندې. په اصلاحاتو او کارنده رول په ارتباط بلې سر
ډیره مننه فرزان صاحب، بیا هم درته نوبت درکو. ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د سولې د شورا د شورا د نوي مشر او په مجموع کې د سولې د شورا پر مؤثریت خبرې کوو. په دې خبرونه کې زموږ ملمانه دي د سولې د شورا مرسیال مولوي صاحب اوچقون، د سولې د شورا د دارالانشا د ستراتیژیکو اړیکو رئیس احمد فرزان او هم دارس ژورنالیست او صاحب نظر عباسین بریال. لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیره درته اعلانو چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي، خو سر لوسه د افغان بیسیم د تسواتل شمیره للارې اس ام اس راستولی شي. میکروفون ستاسو. دا خبرونه د جوزا له ولسی منیټه د چهارشنبه په ورځو د ماسپخین له درو تر پنځو بجو خبریږي.
شماره تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540.
بله، اوس افریدون که تا نوبت ورکه و زن معرفی که آزادی را دیده.
بله، بفهمم.
خبری وکی سب.
صحبت کنین، نوبت شماست شنوندای محترم.
خیر، دویله که چه لعدی فرصت
است؟
بله بله، بفهمین.
ما عرض سلام دارم بر شما و شنوندای محترم و میمانای عزیز.
خوش آمدین شرکت سایی، بفهمین.
زنده باشید. آقای نظر، من یک سوال افاقی دارم که از صدای کل مردم افغانستان است. از عرصه میمان میخوایم که همین محتوای بحث شما رو در خود میگیره و همین تقریبا بحث پنجشنبه هم میمی سوالم از دکتر نبی مستاق مطرح میکنم، ولی با تاسف موفق نشدم که از سات دوم تماس بگیرم. به هر صورت حالا می سوال خودم مطرح میکنم که ما 16-17 سال از ملت افغانستان که تقریبا همین سیستم نو کامله شکار مصلحت های نامطلوب است. ما چی کنیم که از همی شکار شدن مصلحت های نامطلوب بیرون بیاییم؟ همیشه هم یک گپای آقا دکتر مستاق ها میشیدم که این چیز تو رو مصلحت شد و مصلحت تو بود. حالا همی مصلحت ها خیلی همی افغانستان در میر روزرسان، چی کنیم که از همی شکار شدن ما بیرون شویم؟
خیلی در ازیت مننه. یعنی دوی اشاره داره چی دی سولید عالی شورا رئیس هم
تا چه قسم شکار رو را نگفتن چی نوه شکار شکار تا شکار است نه؟
بله اردون که لرود زن معرفی که یا آزادی رادیو
جنابی چاروان سید کافتا و استاس و محترم همکار سید و درنو ملمانو تا سلامون و احتراماتو نانده کهون
سلامتو سید
سلام سخروس تا جنابی چاروان سید لبدا مرغا پاوانستان کتاف تا بہتر معلوم دا چه داکم چه پنیزان پی که دا دا قومیت او دا مذہب پا اساسی کتاف سو برای دلتا بیرونی ایوادونو مستقیمان اگوی لازوحانو دا دا اگوی شاری پا اساس دلتا تاکنی که گی نو هغه پر سر کې امریکا دی همدارنګه ایران دی. نو باید صلح شورات یو داسې شخص راشي چې هغه وطن ته وفادار وي، همدارنګه یو مخلص سړی وي، د عقیدې لحاظ سره موحد وي. نو تاسو وګورئ دلته حکومت لخوا چې کوم اشخاص معرفي کېږي تل هغوی لخوا داسې ستانې کېږي چې خلک متدین دي، همدارنګه د یو ولس ته او ملت وفادار دي. نو دغه دیارلس کالو په جریان کې که د یو واقعیت سره ولس ته او وطن ته وفادار دي، نو دغه دیارلس کالو په جریان کې ولس تر اوسه په افغانستان کې صلح حرانه ده، ولې تر اوسه دغه صلح شورات ایجاد شوي ده؟ دې یو لاسترولونه مثبت لاسترولونه تر اوسه پورې نه لري. نو زما په نظر باندې دا حکومت باید توازن کار واخلي، نه تنها دا چې محدود هغه قومیت په اساس دا ټاکنې وشي. نو دلته تاسو وګورئ نګرار نه ولې داسې رسنه مقرر کېږي، همدارنګه هندوستان کې هم داسې الحمدلله داسې مخور او داسې دا تجربه او داسې د پاک خدمت خاوندان خلک شته دي. اوس کریم خریدي صاحب که څه هم یو فی سړی ته، خو متاسفانه هغه یو سمت په اساس همدارنګه د خپل ګوند ډېر نمایندګي کړې ده. یو طرف ته چې دلته داعش مشکل وګورو، نو بیا هم د هغې ټاکنې د داعش لپاره هم یو خطر دی. نو هغوی بیا هم صلح ته نامه لیکېږي. نو زما په نظر باندې یو داسې بی طرف او ملي او د افغانستان شمول فکر لرونکي شخصیتونه باید غوره شي چې هغه د معرفت په اساس باید نه وي، د اقتصادي په اساس باید اشخاص غوره شي. او بل چې دوه مشکل په افغانستان کې دا دی چې متاسفانه دلته ماده پرستي ډېر ترجیح ورکول کېږي شخصي ګټو پر ځای، یعنی ملي ګټو پر ځای شخصي ګټو ته ترجیح ورکول کېږي. همدا یې وجه ده چې
ډېر مننه محمد مدني ول نورستان څخه. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو.
بله بفرمایئ.
مهرباني بله صاحب، متاسفانه چی
صدا قطع شد. بله
په تلفون کې بحران و متاسفانه.
بله
بله اردون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، وطن دوست صاحب هستین. به خلام خوش آمدین. به
نباشین آقای نظر، سلام خدمت شما و ساروان سب و مهمانان شما. تشکر از برنامه شما. ما میخواییم کتا یک دیدگاه خود بیان کنید در مورد صلح. اول همه جناب هم یک مهمان شما آقای عباسین بریال بسیار اقتی صحبت میکنه و خواهیش ایست که در یک مرنامک می باید زنیان یک بیطرف یک افغان صحبت کنن و اقتی صحبت نکنن از جانب دشمنان افغانستان.
شما هم فکر خودتان رو بگوین. بفرمین آقای وطن دو میمانای ما را آزار نتین، شما خیر میمانای ما را آزار میتین. بفرمایید نظر خود بگوین. بله بفرمایید.
منظور به اقتی صحبت نکنن از جانب دشمنان
افغانستان. وطن دو سب لاس فری را خبر تکرار روی ما اخبل خبر وکی لطفا که نیبیا مجبوری چو تلفون قطع کن.
اینا منا گفتن که مثلا پیش از اینکه آقای خلیلی به مثلا آقای مجددی رئیس جمهور وقت افغانستان که به دلیل صلح بودن، اما طالبان اونا رو با حمله انتحاری کردن، مترشن نزدیک بود اونا رو بین ببره. خوب اونا که آدم خوب بودن چرا گفت اونا رو گوش نکردن، قبول نکردن؟ من چون آقای برهان الدین ربانی که رئیس جمهور بود آقای سفیر بود، آقای خادم خوب بود، چرا طالبان نشکر به خود بم بسته کرد برد خانیش عطا چرا بین برد؟ یعنی هیچ کس برای طالبان قابل قبول نیست. طالبان صلح نمیکنه، یگانه رای به طالبان جنگ است و دیگه اجرایی نداره. شما اگر مولا امام مکه مکرمه را بیارین رئیس صلح کنین، باور کن طالبان صلح نمیکنه، فقط رای جنگ است با طالبان و از بین بردن
از نظر شما. البته
وطن دوست صاحب سخه موهیل د چ پاینده که هم که غواړي چې په دې بحث کې ګډون وکړي، هم دغه سی خپل نظر څرګند کړي، لیکن زموږ ملمنو ته څه وایستي ملمنو په اړه خبرې مکوي، لکه څنګه چې تاسو حق لري چې نظر څرګند کړي، هم دغه سی وګوي هم حق لري. او ستاسو ځان ته حق ورکوي، بل چا ته حق نه ورکوي. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم. اجی محمد ولی سرزای خبری کومه.
مهرباني.
ملمنو قربونو ته مثلی ته سلام. دما دو مختصری خبری وی یو دا چې اوس خدا ته رئیس صلح تاکل سوې ده. دا غباس له وخت نه روسته نه ده. دویمه خبره ده د حکمتیار صاحب راته د دې بحث نه سره او دا سبب نه و چې پیر صاحب یو به طرفه شخصیت وو، خبرې په چا باندې نه لګېدي، او دا د صلح یو کنج او یا یو رکن نتیجې ته ورسېد. دغه مې سوال وو، نور مو په خدای سپارم. السلام علیکم.
زیاته مننه کوربدن. یو اوریدونکی بل مخلو بیا میلمنو ته ورسو. ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
من.
السلام علیکم. تاسو اوسه همکاران ته نیکی لري او اکرامات تکریم او رحمت الله سره د کابل سره مهمان دي.
مهرباني کوم
نظر د سولې دالی شورا په جوړش باندې زمو په ټول افغانانو انتقاد دی. زما په فکر سره دا د بیا طرفه خلک په دې هیڅ وخت نه دی ګمارل شوی. استاد رباني د وخت رئیس جمهور د طالبانو سره په مقابل په جګړه کې هغه ښکیر وو، په خو هم ښکیر وو، په دغه شپو کې هم ښکیر وو، او دا رقم چې خلیلي صاحب تکل سعودې دان یو طرف زما فکر سره که چیرې مطلب یو بې طرفه خلک بانفوزه خلک په واقعیت باندې د سولې طرفداره خلک مطلب په دې سولې عالي شورا کې وګمارل شي، زما په فکر سره هر مخالف ته او هر موافق ته به د قبول وړ وي. فکر کوم چې مطلب په دغه سولې عالي شورا ته هغه صلاحیتونه او امکانات هم په لاس نه جوړ کول شي، هغه اختیارات خپل افغان حکومت په لاس کې نه لري یا اختیار نه لري چې مطلب
ډېره مننه لټولو سلامت لټولو اوریدونکو منندو یو چې ټلیفونونه وکړل اوس د څو شېبې صبر وکړئ میلمنو ته برشو مخکې درې چې مولوي صاحب وڅخون ته نوبت ورکړو. لومړی بریال صاحب تاسو مهرباني وکړئ، همدغه موضوع که مثلا د سولې د شورا مشر یا ټول غړي هر څومره بې طرفه هم وي، د دولت وسلوال مخالفانو په دې کله هم اعتراض نه دی کړی چې د سولې شورا طرفدار ده یا بې طرفه ده. هغوی وایي چې موږ جنګ کوو په هر صورت، هر څه چې د افغانستان حکومت وایي، نور خلک وایي، لکه څنګه چې مخکې وطن دوست صاحب ویل، هغوی تر څو چې وس رسېږي جنګ کوي، تر څو د جنګ په وسیله هغوی حاضر نه کړی شي، کمزوري نه کړی شي، تر هغو سوله نه کوي. په دې اړه څه وایست؟
مخکې تر دې چې ستاسو پوښتنې ځواب ته راشم، دوه خبره هغه ورور ته وکوم. دا ده چې مونږ به دغسې ملي حیاتي پروسې د خلکو یا اشخاص قربانی نکړو چې د هغې حمایت کوو یا د هغې مخالفت کوو. زه د خلیلي صاحب سره هیڅ شخصي ستونزه نه لرم، د وطن د یو سپین ږیري په توګه ورته احترام لرم. مهمه خبره د دغه موقف ده چې دی پې کار کوي، مؤثر دی که مؤثر نه دی، د دې پوښتنې ځواب مونږ ورکړی دی. خبره دا ده چې دغه شورا باید جمع رهبري د دې توانایي ولري چې یوه ښه طرحه جوړه کړي او هغه عملي کړی شي. د دې د عملي کولو دپاره هغه خلک په کار دي کوم چې صحنې ته تللی شي، کوم چې نسبي ډول باندې طالب باندې تاثیر لرلی شي، او کوم چې د وسلوالو مخالفینو باندې تاثیر لرلی شي. حکومت یې هم خبره مني. تاسو د دې مسلې هغه اساسیت ته وګورئ. کله چې مونږ د سولې خبره کوو، ټول تمرکز مو د کوټې په شورا دی، او هغه طالبان چې د افغانستان څخه د باندې دي، او دا خبرې کوم عملي نه دي، ډېرې تاثیر ګزاره هم نه دي. آیا دغه شورا کولی شي په افغانستان کې په شخصي ډول د شورا د ادرس نه د دویمه درجې طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي، کوم چې عملاً په صحنه کې دي، او هغوی دې ته واداره کړي چې تطمین شي، هغوی راضي کړل شي، هغوی ته مسؤلیت ډاډ ورکړل شي، هغوی د سولې د پروسې سره یو ځای کړل شي؟ بل مهمه مسله په دې برخه کې چې باید ډیر زیات تمرکز ور باندې وشي، دا ده چې آیا مونږ د سولې یو دغسې شورا لرو چې په ټول صلاحیت باندې د وسلوالو مخالفینو سره خبرې کوي او هغه بیا عملي کولی هم شي. ډېر د طالبانو په هکله ما د یو خبریال په توګه تماس ورسره نیولی دی چې هغوی علاقمندي درلوده د سولې د پروسې سره یو ځای شي راشي. دغه اطمینان موجود نه و او دوی دغه د ډاډ ورکولو هغه آدرس ورک کړی و. درسته د طالبان د خبرو مخالف دي، کله چې جګړه رواني او ډېره تبلیغاتي طالبان او هر وسلواله مخالفه ډاره په هر هیواد کې په دې باندې ډېر تمرکز کوي چې مونږ جګړه کوو او په جګړه کې مونږ ګټلی شو، مګر د باوجود هر انسان د سولې طرفدار دی او د جنګ څخه نفرت کوي، د جنګ ورته په ضرر تمامېږي. دوی هم هغلته فشار واردوي چې د جنګ او د خپل قوت مسله د جنګ د لارې مطرح شي، هم تمایلات لري. خدای او تلسم دی، دا یوه طریقه ده، فورمالیتي ده چې آیا دا خول خلک کولی شي چې هغه طالبان چې ټول وخت د جنګ خبرې کوي په هغه اړخ یې کار وکوي چې دوی سولې ته تمایل لري او هغه یو پټ اړخ دی. دا بیرته راګرځي دې ته چې مونږ څه ډول یوه شورا لرو، په هغه کې څه ډول خلک رایوځای شي، څومره صلاحیت درایات او بې طرفي حفظ کولی شي. بله خبره مخکې د فرزان صاحب دلته یاده شوه چې هغه وایي چې هر څوک چې د قومونو د بېلابېلو برخو نه، مهمه خبره دا ده چې مونږ یو پلاتفورم د سولې د شورا دپاره ولرو، په مؤثریت باندې باید ډېر زیات تمرکز وشي. آیا داسې یو جوړښت څومره مؤثر دی؟ طالب ته دغه لاس د دې خلکو رسېږي، آیا دوی کولی شي چې دا تماس برقراره کړي؟ که چیرې دا نه شي کولی، بیا درسته نه ده، حکومت به سپورټ کوي د مالي لحاظ، سیستم به ورته جوړوي، مدیریت به یې په شکل د اشکالو کوي، مګر پکې راټول خلک باید حتماً جرګه او مرکزي خلک واوسېږي او هغه په افغانستان کې یو ښه بیکګراوند ولري تر څو خلک اعتماد پرې وکولی شي. یو مثال درته وایم، فاروق اعظم یا رمضان بشردوست یا افغانستان هر کلي ته تللی شي.
بریال صاحب، لکه څنګه چې یو اوریدونکی یوسفزی صاحب ویل، وای اوس خو دا خبره تیره ده، یعنی اوس مشر ټاکل شوی دی، یعنی تر دې به هم زیاته مهمه دا وي چې د سولې شورا لکه څنګه چې تاسو وایئ چې باید پروګرام ولري، سم طرحه ولري چې د دولت وسلوال مخالفان پرې خبرو ته راضي کړي. نو مولوی صاحب اوس خود که په دې برخه کې تاسو نظر څرګند کړئ، په څه شکل سره تاسو کولای شئ چې د دولت وسلوالو مخالفانو ته قناعت ورکړئ چې د سولې خبرو ته حاضر شي او بالاخره سولې وکړي؟ تر اوسه پورې خو عملا لیدل کېږي چې د سولې شورا په دې برخه کې کامیاب نه ده.
من میخواستم در همین مورد بگویم که صلح در شرایط کنونی در افغانستان منطقه یک نیاز ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی است. من فکر میکنم که هر کس به نوبه خود در راستای تامین امنیت و صلح در افغانستان منطقه مسئولیت ایمانی و وجدانی داره که در دخواه بخاطر تامین صلح قدم برداره و گام برداره. آمدیم راجع به ای که چه قدم هایی را برداشته میتونه. البته مردم شریف افغانستان به خوبی میدانند که در طول یک سال چه کارهایی شده و استراتژی که ترتیب داده شده و رئیس جمهورم به اصطلاح در غنی بودن از او آرا و افکارش داده، مسئولیت بخشای مختلف، طیفای مختلف، نهادهای مختلف در افغانستان و حتی نقشای به اصطلاح کشورهای خارجی در تامین نسل افغانستان در استراتژی گنجانیده شده، نقش علما به اصطلاح رویش تاکید شده، نقش بانوان و نقش جامعه مدنی، نقش حکومت و تمام نقش‌ها در اونجا باستاب خوب یافته. ما فکر میکنیم که ما شورای عالی صلح در یک بی‌سرنوشتی به سر می بود که رئیس نداشتن و با انتصاب محمد کریم خلیلی به عنوان رئیس شورای عالی صلح و پیاده کردن استراتژی که ما اشاره کردم، میتونیم یک گام های مؤثری را در راستای تامین صلح و امنیت برداریم. اینم به خاطر داشته باشیم که منطق بعضی مخالفین مسلح جز جنگ چیزی دیگری نیست. ما در طول 15 سال اخیر مخصوصا از ایجاد شورای عالی صلح که در زمان آقای کرزی ایجاد شد به ریاست جناب شهید پروفسور برهان الدین ربانی، ما در اون وقت وکیل دوره 15 پارلمان بودیم، از همه به اصطلاح 6-7 سال 9 سال هیچ مخالف مسلح در مورد اعضای شورای عالی صلح، رئیس شورای عالی صلح، معاون شورای عالی صلح کدام نظر مثبت یا منفی نداشته و در بعضی موارد منطقشان فقط اون منطق جنگ بوده و پالیسی دولت ما و ملت ما این است که هر کسی که خون ملت ما را می‌ریزه، آبادانی ما را ویران می‌کنه، کشور ما را ویران می‌کنه، او به اصطلاح از جانب قوت‌های امنیتی و دفاعی که ما دارای یک نظام هستیم سرکوب میشه. اما کسایی که به اصطلاح به خاطر از افغانستان هستند، به خاطر افغانستان فکر میکنن و نمیخواین که افغانستان ویران شوه و نمیخواین که خودشان آلای دست استخبارات بیگانگان شوه و در پهلوی نظام حکومت وحدت ملی یک نهاد ملی شورای عالی صلح هست، به اصطلاح میتونه به هماهنگ کنه دولت را با اون تایپی از مخالفین مسلحی که میخواین با صلح برگردن، با زندگی مسالمت‌آمیز برگردن، این زمینه را برابر میکنه. من میگم به جناب آقای بریال، به سایر دوستان، یک بار شما چانس بدین به جناب آقای محمد کریم خلیلی در طول 15 سال اخیر در ایجاد نظام و نظامداری، در ایجاد حکومتداری، در تمام پروسه ها، مخصوصا 10 11 سال مکمل در پهلوی ملت و دولت افغانستان بوده. بله، من فکر میکنیم که از زمین حالا که به اصطلاح ما منفی‌گرایی را شروع بکنیم که یک برادر ما گفتن که حالا تاکل شویده، حالا خود تاکل شویده، بیایم که همه ما شما امیر به اصطلاح قوت بتیم، همکاری کنیم که اینا قدمای مؤثر بردارن، یک شخصیت مجاهد هستن، شخصیت عالم هستن و یک شخصیت مؤثر هستن، با طیفای وسیع از مردم به اصطلاح سر کار دارن، میتونن در تامین راستای در تامین صلح و در راستای تامین به اصطلاح امنیت در افغانستان منطقه میتونن خوب مؤثر واقع شون. ما فکر میکنیم که جناب رئیس جمهور با انتخاب آقای محمد کریم خلیلی ظرافت‌های بسیار بلندی را در نظر گرفته. ما فکر میکنیم که جناب آقای بریال هم اگر خوب عمیق‌تر فکر بکنن با اون ظرافت‌ها خواهند دست
یافت. درزیات مننه مولوی صاحب عبدالخبیر اوچخون. شاخله فرزان، که تاسی هم له شاخله اوچخون سره پدی که موافقی هست چه د سولې د شورا په اړه د دولت وسلوالو مخالفانو هیڅ وخت هم مثبت نظر نه دی څرګند کړی، نو که داسې وي چې هغوی د سولې شورا ته کوم اهمیت نه ورکوي یا په څه سترګه نه ورته ګوري، نو څه فکر کوي بیا یې ضرورت څه دی؟
زه فکر کوم چې د افغانستان د جنگ ابعاد او د جنگ عمق تر هغه ډېر ژور دی چې موږ پسې بحث ورباندې کوو. کله چې د سولې مسله مطرح ده په افغانستان کې، د جنگ، د تاوتریخوالي، د خشونت او د افراطیت پر ضد مبارزه، نو هغه یو پراخ او یو وسیع مفهوم له ځانه سره لري. د جناب معاون صاحب د خبرو په تایید باندې بریال صاحب چې زما ملګری دي، هغه ته ځینې مسایل د هغوی د څرګندونو په ارتباط باندې غواړم وضاحت ورکړم. اوله خبره دا ده چې اوس د سولې لپاره ستراتیژي رامنځته شوې ده او یو عملي چارچوکاټ، کاري چوکاټ هم جوړ شوی او تهیه شوی دی. افغانستان د حکومت موقف ډېر واضح شوی دی. جهاتمند جمهور رئیس سولې پروسې په لومړني کانفرنس کې په ډېر وضاحت باندې وویل چې د افغانستان حکومت آماده دی د طالبانو سیاسي دفتر په هر ځای کې چې هغوی وغواړي هغه ومني، البته په دې شرط چې هغوی سولې مذاکراتو ته او بین الافغاني تفاهم ته غارکښیږدي. هر چیرې چې هغوی غواړي، هر کله چې غواړي، بدون له هیڅ نوع پیش شرط څخه او حتی د دوی د سیاسي دفتر منل، افغانستان حکومت آماده دی چې سولې مذاکراتو ته داخل شي. نو زه فکر کوم چې دا یو وضاحت دی په موقف کې. اوس د طالبانو لپاره پکار دا ده چې د اسلامي سره د سولې د مذاکراتو څخه چې هغوی په بریالیتوب سره نتیجې ته ورسېدل، او هغه درې عمده مشخصات یې درلودل. اول دا و چې د افغانانو په خپلو منځونو کې مذاکرات وو، د افغانانو تر مشرۍ وو او په افغانستان کې ترسره شول، او درې عمده پیغامونه طالبانو ته لاغلی شي. او هغه دا چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره تعهد لري، افغانستان حکومت چې کوم ژمنې کوي پر هغه باندې وفا کوي، او دا توانمندي او دا استقلال هم لري چې د سولې مذاکرات مخته یوسي. بله خبره زه فکر کوم چې دلته د اصلاحاتو او د سولې په شورا کې او د سولې د پروسې په دالنشا کې د اصلاحاتو رامنځته کول او یو کاري چوکاټ چې کارندوی او عملا یو نتیجه ورکړي چې شاغل بریال صاحب ورته اشاره درلودل، ځینې اصلاحات تر کار لاندې دي او ځینې هم رامنځته شوي دي.
په نوې چوکاټ کې په نظر کې ده چې ولایتي کمیټې لا ډېر مؤثرې شي. خو داسې و چې ولایتي کمیټې د ولایتونو د والیانو تر مشرۍ لاندې وي، اما نور به داسې نه وي. یعنې هغه اشخاص چې هغوی غیر مؤثر وو، د روابطو پر اساس باندې ټاکل شوي وو، هغوی کار نه کاوه اصولي ده، هغوی به لرې کېږي. او ځینې نور کسان لرې شوي هم دي، ځینې کسان او ځینې نور کسان نوي کسان چې هغوی مؤثره دي، د خلکو په منځ کې دي او د اعتماد او د اعتبار وړ شخصیتونه دي، د مختلفو اقشارو څخه، هم د ځوانانو د مدني بنسټونو څخه، هم د ښځو څخه، او هم د علماو روحانیونو څخه، هم د قوم او د ولس له مشرانو څخه هغوی به راځي. یو بل عمده تغییر چې باید راشي سولې په شورا کې انتقال لاندې دی، هغه دا دی چې د زونونو مشران مخور مؤثر شخصیتونه هغوی به د زونونو په کمیټو کې تنظیمېږي، او هغوی به هر زون د خپل فوکس او د خپل نظر لاندې لري او خپل فعالیت کوي. د انشا په چوکاټ کې ځینې فرعي رضاکارو کمیټې په پام کې نیول شوي دي چې پیرسونه یې ماده شوي دي، سلا مشورې شوي دي د مختلفو افشارو سره، او انشاءالله ډېر ژر به کمیټې جوړ شي. د علماو کمیټه، د ځوانانو کمیټه، د میرمنو کمیټه، د قومي متنفذینو کمیټه. نو زه فکر کوم چې د دې لپاره په کار ده چې موږ سوله ټول شموله کړو، او د دې لپاره د ټول ملت په سجول په کار دي، ترڅو چې د افراطیت پر ضد باندې اساسا مبارزه وشي، همدارنګه د سولې مذاکرات مخته یوړل شي. لهذا زه فکر کوم چې اوس یوه خوشباوري رامنځته شوې ده، د دې لپاره چې د افغانستان حکومت لپاره او د افغانستان د حکومت مشرتابه لپاره سوره په اولویت کې قرار لري.
تشکر. خب اوچخون صاحب محترم، استاستا به برنامه آخر برنامه نزدیک میشیم. با در نظر داشت تمام صحبت ها، یک موضوع عمده و اساسی است که رئیس جمهور در بیانیه مشهور اخیر خود سه سوال طرح کرد، که اول از او آیا ما واقعا اخلاصمندانه صلح میخواهیم، دوم آیا ما برای صلح پایدار مذاکرات ترا ظرفیت داریم، یا سوم آیا طرف مقابل میخواهیم. بعد در ادامه جوابایشان در یک قسمت میگن که در بین خود اختلافات موجوده بین نخبگان در درون نظام. وقتی که در درون نظام یک فکر مشترک نباشه، طرف مقابل چطور سر شما سعی اعتماد بکنه؟ و هر کس هم که باشه، طرف مقابل ببینه که در بین خود میزنه و تماشا میکنه، میگن صبر کن که تو باشین، بیاز یا خود در بین خود میزنه تا یا جور بیان باد از او. به طور مثال سعی اول صفوف خود چطور منظم بسازه سعی؟
بله، در مورد حکومت وحدت ملی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان، بعد از به موافقت رسیدن مصالحه با آقای حکمتیار، واقعا ثابت ساخت که حکومت وحدت ملی و شورای عالی صلح و دولت جمهوری اسلامی افغانستان تصمیم قاطع و اخلاصمندانه داره برای آوردن صلح در افغانستان و در منطقه، و او هم صلح با عزت، صلح پایدار و صلحی که آبرو و اتوریته و حیثیت مردم افغانستان را به اصطلاح نگاه بکنه. مسئله از این که در درون به اصطلاح نهادهای مختلف سیاسی در افغانستان به اصطلاح دیدگاه های مختلف وجود داشته باشه، از همین مدرک است که شورای عالی صلح هم در نظر داره که در اولین اقدام خود به خاطر آوردن یک اجماع ملی در مورد صلح و ترویج فرهنگ صلح برنامه داشته باشه. از همین خاطر ما به حکومت وحدت ملی و خصوصا به جناب رئیس جمهور و رئیس اجرائیه هم به توصیه و تاکید ما همی هستن که یک فکر میکنم در مورد صلح یک چی گویا داشته باشند، یک پالیسی واضح و متحد و اخلاصمندانه داشته باشه. ما در جریان بیش از 7 ماه مذاکره با نماینده های حزب اسلامی دیدیم که بعضا پروسه مذاکره از جانب بعض حلقات تقریبا به سبوتاژ کشیده میشد، یا به اصطلاح مخدوش میکرد، خدشه‌دار میکرد، یا لااقل از آن مردم را مخدوش میکرد. من فکر میکنم که گفت شما یک قرائت واحد در مورد حمایت اخلاصمندانه از صلح پایدار به وجود بیاید، این خوب است و کسانی را یا حلقاتی را حکومت وحدت ملی وظیفه داره اجازه ندهد که
بله
به خاطر تامین منافع شخصی یا گروهیش پروسه صلح را صدمه را
نرساند.
من خاطر ما در آخر میخواهیم بگویم که افغانستان، دولت افغانستان و شورای صلح آماده است اخلاصمندانه عادلانه به یک صلح پایدار. از این دم مخالفین مسلحی که افغانستانی هستند به خاطر افغانستان میاندیشند و ما فکر میکنیم که به حرمت ماه مبارک رمضان بیشتر از این موجب آزار اذیت هموطنان هم شهروندان خودشان نشه.
ډیر زیات مننه. صرف یو دقیقه لرو بریال صاحب، تاسو هم ورستای نظر څرګند کړئ. فرزان صاحب مخکې وویل چې دوی ځینې تدابیر غوره کړی دي، پلانونه لري.
نو دا څه نه ده چې سوله هیڅ نتیجه نه ورکوي. موږ یو ښه تجربه د حکمتیار صاحب دراوستو په برخه کې د دې حکومت څخه لرو. زه فکر کوم چې زموږ ټول انتقاد او نظر او د ملاحظه په دې ده چې سولې شورا اصلاح شي، مسلحانه عمل وکړي، یو ښه مدیریت ولري، یو ښه طرحه ولري چې هغه د تطبیق وړ واوسېږي. زه د فرزان صاحب په خبرو باندې امیدواره شوم. اما مهمه خبره دا ده چې دا څومره په سیمه کې عملي دي او څومره دوی ورته تعهد لري. حکومت کولی شي په دې برخه کې کار وکړي. دغه صلاحیتونه د شورا ته ور انتقال شي، هغه امتیازات او امکانات چې ورباندې مصرفېږي باید یو فعال نهاد په توګه عمل وکړي. او بله خبره دا ده چې مولوي صاحب ته زما اشاره ده چې د خبرو سره باید ډېر زیات احتیاط وکړو. که په شورا کې دننه یو فرد هم په دې باندې باور ولري چې موږ جنگ ته مجبور یو او دا جګړه باید وکړو، هلته بیا د سولې خبرې هیڅ ځای نه نیسي. زه فکر کوم چې طالبان هم دې ته
اوله ډېره مننه یو دقیقه پوره سره سلامت اوسئ،
سولې سره یو ځای شي او دا په ډېر ښه نیت محبت لای شي، بله لاره نه لري.
ډېره زیاته مننه ژورنالیست او صاحب نظر عباسین بریال، د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچخون او د سولې د عالي شورا د دارالانشا د ستراتیژیکو اړیکو رئیس احمد فرزان چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د ازادي راډیو خبرونه دوام لري. د دې خبرونه په دوام کې له خبرونو وروسته بیا هم تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو او د معرف پر ستونزو خبرې